کوم قواعد آیا د شوراګانو فیصله به کمپلسری یا وجیبوي وي یا مشورتي وي، او د دې په څنګ کې لسها او نور هغه مطالب چې باید روښانه شي دا باید قانون روښانه کړي. کم قانون روښانه کړي چاته معلومه نه ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور دنیا عالمان بیا د علماو د شوراګانو په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په دې شوراګانو کې یوازې هغه ملایان انتصاب شوي چې د طالبانو د ډلې اړوند دي. په بامیان کې د شیعه دیني عالمانو د ټولنې مشر نصرالله وایزي ادعا کوي چې د دې ولایت د دیني عالمانو هغه نوملړ چې دوی له طالبانو سره شریک کړی وو یو کس هم ترې د دې ولایت د علماو شورا ته نه دی غوره شوی، او په خبره یې په ځای طالبانو خپل کسان ګمارلی دي. نوموړی وایي
مکتوب و فرمانی کې
هغه مکتوب چې لکندهار څخه راغی ومولیدل چې هیڅ شیعه عالم او زموږ اهل سنت دینی عالمان په هغه نوم لړکې نشته. هغه لس هم چې راغلی او د عالمانو نومونه پکې شته دا له هغې ډلې څخه نه دي چې له بامیان ولایت څخه یې لس لیږل شوی وو.
په تیر جمهوري حکومت کې د کابل د علماو شورا مشر مولوي عبدالقادر قانیت هم ادعا کوي چې د طالبانو له لورې په جوړو شویو شوراګانو کې د دې ډلې له ملایانو پرته نور عالمان نشته. ښاغلي قانیت ازادي راډیو ته وویل چې د علماو مخکینۍ شوراګانې انتخابي وې خو اوسنۍ شوراګانې د نوموړي په خبره انتصابي دي.
علماو به د حج اوقاف وزارت ته لارې ټاکنې کولې، خو اوسنۍ شوراګانې انتصابي او د یوې ډلې دي چې 14 یا 15 تنه غړي لري. دا شوراګانې د افغانستان د ټولو علماو څخه نه دي تشکیل شوي، څنګه چې مخکې شوراګانې نمایي شوي او له علماو څخه حکومتونو د خپلو اړتیاو په اساس فتوا اخیستله. نو ویلی شو چې اوسنۍ شوراګانې هم نمایشي او د حکومتداري او خپل مشروعیت په خاطر استفاده ترې کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دیني وکو پاړه څونه ویل، خو تر دې مخکې ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي وو چې د علماو شورا په ترکیب کې د دیني علماو ترڅنګ قومي مشرانو ته هم ځای ورکړی. د طالبانو حکومت لخوا د علماو په جوړو شویو شوراګانو داسې محل نیوکه کیږي چې تر دې مخکې هم ورته شکایتونه شوي چې طالبانو ډېر حکومتي بستونه خپلو کسانو ته ورکړي، او په وروستیو کې حتی په مسلکي او اکاډمیکو بستونو کې هم خپل داسې کسان ګمارلي چې مسلکي پوهه او تجربه نه لري. طالبان داسې محل د علماو شوراګانې جوړوي چې د دوو کلونو له تیرېدو وروسته یې هم حکومت سرپرست دی، د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اساسي قانون نه لري. که څه هم طالبان وایي د رسمیت پیژندلو ټول شرایط یې پوره کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو او نورو هیوادونو تل له طالبانو غوښتي چې تر بهرني مشروعیت مخکې باید په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي او د ټول ګډونه حکومت د جوړولو تر څنګ دی ټول افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې د پښتون کلتور ورځ ولمانځل شو. د جنید د شعر د لومړي جایزې د شاعرۍ اغلی کلیوالي نظر د سر شریکو
یو داسې احساس چې نشم بیانولای. د ادب له ټولو ملاتړ کوم، که څه نړۍ نړۍ مننه کوم چې زه یې ستایلې یم، هڅولې یم.
د اغلی کلیوالي شعر هم لرو او د دې جایزې د بلې ګټونکو اغلی لمن سرګندونې او شعر خبرو.
په ورځي کې چې په لوړ لنډې وایم هغه ورکه پسرمات پر ماته ومه.
د جنید د شعر فوقلاده جایزه اغلی گهیڅ خپل کړه.
ای درندو سترګو خاوند د دکاندار خان، زه کتابونه لولم شپه ده دا دیو پڅو ده.
د فانشوز په آنلاین ادبي بهیر کې د داستان سیمینار کې سلیکوالي لیمه ودان وړاندې کړ.
د سیمینار لپاره لګډونوالو د کورنۍ کور په توګه غوښتنه وشوه چې د لاندې کیسې لپاره یو موضوع فکر وکړي.
خصوص کې مو د شنګ مشاعرې ته ورولو او په غزنی کې د سانګو د ویلوبي ننداره درمنه کړو. دا اونۍ د پښتون کلتور له ورځې سره سم پیل شو. دا ورځ په ځینو شهرونو کې لکه په کوټه او پېښور کې ولمانځل شوه. ځینو بیا آنلاین د دې ورځې یاد تازه کړ. د شنبې په ورځ چې د سپتمبر 28 د پښتون کلتور ورځ وه، لا تو کلونو را په دې خوا دا ورځ لمانځل کېږي. لومړی ځل د کوټي د پښتو اکیډمي تر سیوري لاندې په 2015 کال کې د پښتو د درې ورځني سیمینار په ترڅ کې پریکړه وشوه چې دا ورځ په دې لپاره لمانځي چې نړیوالو ته څرګند شي چې پښتانه خپل شتمن کلتور لري. د افغانستان لور ته تر ډیره دا ورځ په تیرو کلونو کې او ساش کال د خواله رسنیو لاري په انفرادي ډول داسې لمانځل شوی ده چې یو ویډیو خپره کړي چې په هغه کې د افغانانو د کلتور یو اړخ راخصل شوی، بل افغاني جامو سره د وینچلې عکس په فیسبوک شریک کړي، بل پټکی سره عکس اخیسته، ځینو د اتن ویډیوګان خپرې کړي دي او داسې نورو کلتوري برخو ته توجه کړي ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې ساش کال هم د تیرو کلونو په څیر دا ورځ تاوده ولمانځل شو. مخکې تر دې چې پېښور ته ورشو، لکوټي د دې ورځ د لمانځل راپور د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبريال سمت شبنم څخه ورو چې په ډولو نو پیل شي.
بلوچستان په مرکز کوټه او د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې بیلابیل پروګرامونه او دستوري جوړې شوی وي. په کوټه کې د پښتونخوا ملي او میګوند تر سوریلان د شاروالۍ په لوبغالي کې نه یوازې د پښتون کلتور په اړه بیلابیل سټالونه لګیدلی وو، چیرې چې د پښتون قام د دود او تاریخ په اړه ډیر تاریخي شان ایښودل شوی وو. په دې ترڅ کې د نوسار سره تړاو لرونکي محمد یونس راته وویل چې د پښتنو د دود په لسګونو کلو زړه شانه خوند کړي او دلته نن د نندارتون د پاره راوړی دی.
یو نیم سل کال مخکې را مې چند ویني دا وړل په دغه دا ټایپ دی په باندې په تیوم په ویله بیا دا بډي وبي دي دا چا جوشه د ګورم چې کی په خوده لا ټیند مثال داس موږ د زنانو د شذو کلچر دا ګند دا خلی دا غړه کده په دې کې موږ مثال کولمبیا دا کوله دا کمیسونه د زموږ کلچري دا بنګړي دي دا دغه خلخور د پښتون سی باندې دا شلومبی دي دا قبر دي دا سله غلیل د په دې باندې موږ دا مرګیانی مرګیانی وستله سیدا دربین دی مثال لاټین دی موږ تر پښتون څه کلچر څه کلچري سامان دي تاروستان ده دا ټول موږ راوړل
د نندارتون کتل او د پښتون کلتور د ورځې په دې پروګرامو کې د ګډون په خاطر نه هواز د کوټ شاریان د شرولۍ و لوبغالي ته په لوې کچراغلی وو، بلکې د صوبې د نورو برخو څخه ځوانانو پر خپل سرو د پښتنو لونګۍ تړلې او صدرې اغوستې وې. په دې ترڅ کې بغوښ سو د مسخیل څخه راغلی و اسن علي مسخیل ته
نو پښتون کلتور نړیوال ورځ ده. په دې ورځ موږ ټول نړۍ ته دا ورشو چې موږ پښتانه څومره پر امن خلک یو، څومره منوال قوم یو. په دې نړۍ کې پر موږ یو توغ یو جارت یو ټول کیش یو نشان ولسوي چې پښتون یو تراګر کوم. دا هیڅ خبره نه ده، پښتون یو ترګر زیاته پر امن منوال کوم دی. دوی و نړۍ ته دا پیغام ورکوي پښتانه یو ډیر خپل کلتور سره ډیر مینه لري، ډیر میمانواز کوم دی. له تاریخو راځي پښتون یو ډیر غټ کوم، یو غټ سټیلری ل 5000 5000 کال سره راځي دا کوم را روان دي. نو دا ډیر غټ کلتور دی، غټ دستور دی. نو خلک دې ورځ راووزي اړ خپل شمله وتړي خپل کلتوري دا خپل جامه او دنیا ته نړۍ ته ښکار کول غواړي چې موږ دا خپل رواج لرو.
پښتونو د کلتور د ورځې په دې دستور کې نه هیوازي ډېرې مېرمنې او پیغلې هم راغلي وې، بلکې دوی د پښتونو د مېرمنو د لاس جوړ شوی شیانو یو سټال هم لګولې وو. په دې اړه د پښتو ژبې لیکوالې او شاعري مېرمن ارزو زیارتوال راته وویل په کار دی چې د پښتونو مېرمنې خپل پخوانی تاریخي شان په کورو کې خوندي وساتي، ځکه چې د دې په خبره دا ډېر زیات قیمتي وي.
چدا یو لرغونی تهذیب لرو مش پښتانه، نو په دې کې ثقافت کې چې موږ څه شیان راځي د څو زره کلن تاریخ چې موږ دی لا وخت چې موږ په استعمال کوم شیان راځي هغه دا راټول کړی دي د انجینر اور دي دا پیښې دي په خوا چې کوم په استعمال کې کوم څیزونه و هغه اکثره اوس مخ په ورته دود او خلک په د مطلب د ګلوبل ویډیو د ګلوبل اثرات په وجه نه استعمالي جديدیت راغلي د دنیا کې مختلفه شیان اوس په بجلی باندې ارڅ دي دوی خپل غړې کې خپل ګډوې خپل کټوای خپل بدني خپل سلمچی چې زموږ روایت سره تړلي شان دي دا راټول کړی دي کاغذ می جامې دي.
د سوری ته د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان څنګه هم د څه وخت لپاره رالی او د نندارتون د بیلابیلو برخو کتنه وکړه. روسي د مشاريډو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو په ډول هر کام خپل دود او ثقافت لري، نو موږ ته په کار دی چې د نورو کامو د کلتور او دود احترام وکړو.
د کلچر ورځ ده، موږ ډېر خوشاله یو. یو خبره په کار ده چې موږ خپل کام ته وکړو چې وروره لکه پر تا خپل دود ګران دی پر تا خپل نوی ګران دی پر تا خپل لباس ګران دی پر تا خپل لواج ګران دی پر تا خپل د شو او بوجو پښتونی ګران دی په دنیا کې د ژوند کول لپاره په کار د چهار پښتون د هر انسان د ژبې د هر انسان د کلچر د هر انسان د ناز دی ولاړ د هر انسان د دود دستور د غونه احترام وکړي لکه د ځان دی نو به انسانان په دې دنیا کې د یو کلی په معنا ژوند کوي یو بل ته به احترام کړي ټول انسانانو مذهبونو سره جلا دي ژبې جلا دي دود دستور یې جلا دی که موږ ځان دا وغواړو چې زما مور پلار په عزت کې په کار د هر چا د مور پلار عزت خیال وساتي
بل پلو ته د حکومت بلوچستان د کلتوري ادارې تر څارنې لاندې د کوټې په نصیر خان نوري اډیټوریم کې د پښتو کلتوري ورځې په اړه نه یوازې یوه دستوره جوړه شوې وه په کوم کې چې پښتو ډرامه وړاندې شوه او د دې تر څنګ ډېری ځایي هنرمندانو خپل هنر ښکاره کړی
لکوټ څخه مو د پښتون کلتور د ورځې د لمانځلو راپور اوریده دا ورځ په کراچۍ کې میشتو پښتنو هم لمانځلې ده او له پېښوره د دې ورځې د لمانځلو راپور د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبريال وسیم سجاد څخه
دا سرینده په پیښور کې د پښتو نړیوال ورځ مانځلو پر مهال غول کیږي یاد پروګرام د لرغونی آثار او د محکمې او د خبر پښتونخوا د ثقافت او سیاحت د ادارې لخوا د پیښور تاریخي کور سیټي هاوس د دوباره رنگ روغن او تجدید په موقع جوړ شوی و د ثقافت او سیاحت ادارې ویان سات بنیا ویس د پروګرام په اړه مشال ریډیو ته وویل
اور ٹورسٹ راضی بالکل ایزی اویلیبل دے اور خبر ادا دا خالی سٹی ہاؤس نے ہیریٹیج ٹریل دے اور مسجد محبت خان دے چوکیات گار دے گھنٹہ گھر دے کسا خوانی بازار جوخ دے نو ٹورسٹ کام راضی نو پیو ٹکٹ کے ٹول دیوں نہ کرتی شی نو دا ڈیر تاریخی مقام دے سلویخ کالو کے دا کور جوڑ شے ہو سٹی فیملی جوڑ کرے ہو اور دو پکے بیسمنٹ دی یونیک ماڈل دے آرکیٹیکٹ دے مونگ سرا نو فیسیلیٹیٹ کو ٹورسٹ لبا امون خالی په فرایډي پور ازمانه کلوزي او نور اوپن ټول افته
سيټي هاوس د سیلګری لپاره مشهور دی خو د وخت تیرېدلو سره ډیره برخې ړنګې شوې وي اوس یې د دوباره جوړولو کار مکمل شو او د سیلګرو لپاره د پښتو نړیواله ورځ مانځلو پر موقع یو وار بیا پرانستل شو د سيټي هاوس پاړه د خبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د ادارې ډایرکټر ڈاکٹر عبدالصمد مشال ریڈیو تو ویل
بالکل جی دو سال سے سٹی ہاؤس میں کنزرویشن کا کام
بالکل پر سٹی ہاؤس کی دو کالونا کار روانو دلتا سے حصے ڈیری خراب شوی وی دا آغی واپس جوڑول پورا شو واپس دا سیالگرو لپارا پرانستے شو دو کالونا لپارا خراب حصے دا سیالگرو لپارا بند وی زمونگا مقصد دارے چی پخپل وقت کے دا بچ کو اور اتلون کے نسل دا ہوگو
اپنے دور میں اس کو بچایا جائے تاکہ آنے والی نسل اس کو دیکھ سکے اور
دو پختو ثقافتی ورځ مانځلو د سیټي هاوس کتلو لپاره د پیښور او شاوخوا علاقونه یو شمیر ځوانان او نجونه ورغلي وو د پیښور عثمان دانش یو د هغه ځوانانو چې پروګرام کتلو لا سیټي هاوس ته ورغلي وو نو مولې د ګل پورز مشال ریډیو ته ویل
او کوم ګورنه په پیښور کې هم نن چې کې د پښتو کلچر ډیوا خدا سي ډیر پروګرامونه موږ نه کتل چې پیښور کې وو په کار خدا و چې په هر ځای کې داسې پروګرام منعقد کړی شوی د صوبایي ګورنمنټ طرف نه چې کوم د کلچر ډیپارټمنټ دی د هغې طرف نه خو صرف پیښور کې چونکې نن دلته کې پروګرامونه موږ هم دلته راغلو ماښام ټیم کې پروګرامو د ورځې خو نه خو ماښام کې دا پروګرامو نو هغې ته موږ دلته کې رالو نو ډیر زیات موږ خوشحاله شو چې د پښتون کلچر ډے دا موږ خپل د پښتو چې کوم دی کلچر ډے مانځو دلته
د لرغونی آثارو د محکمې د ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد په خبره سیٹی هاوس د لرګینه د نادر کار د مسلمانانو د هنر او د مرکزی اسیا د معمارۍ لپاره په ټوله نړۍ کې مشهور وو نوموړي زیاته کړه د یاد کور تعمیر په 1315 کې پیل شوی وو او په 1340 کې پای ته رسیدلی وو
ل
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
دا افغان شزو آنلاین ادبی بهیر د دې اونۍ په غونډه کې چې اکشن بیر سپتمبر په 26مه تر سره شو، د بهیر درې غړې ملاله کلیواله، زولی لمن او شیبه گهیز وستایل شوې. دا درې د بهیر هغه غړې دي چې د روان 1402 کال د جنۍ شریف د شیر کلنۍ جایزه یې ګټلې ده. سش کال وکسان د دې جایزې مستحق وګڼل شول. لومړۍ جایزه دوو کسانو ته اختصاص شوه. یو پکې ملاله کلیواله ده. د لا سدی رادیو ادبی مجله پروگرام سره خپل خوشی شریک کړه.
یو داسې احساس چې نشم بیانولای، ته ادب له ټولو ملاتړ کوم، کڅخه نړۍ نړۍ مننه کوم چې زه یې استایلې ما حسولې ما نننې لاسترونه په سمات نور لاسترونه یو پیلوي د جایزې نور هم خپل مسولیتونه ته متوجه کړم او ما دا هیڅ کړی چې باید نور هم په دغه برخه کې ډیر ریاضت وکړم، ډیر کار وکړم او زماره کې نور هم له شیر سره جوړ کړ.
د جنید د شیر جایزه تیرونی اعلان شو. دوهمه جایزه نسیم ایثار ته ځانګړې شو. مخکې تر دې چې د شاغلی ایثار شیر در سره شریک کړم، د ملالی کلیوالی یو شیر د دوی په شخ.
زبرانا د توروش پوشما کپری خودم چا، زبرانا د توروش پوشما کپری خودم چا، جوړ په تصویر د اینو شما کپری خودم چا، د مینې نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي، سکنه خور به د درخو شما کپری خودم چا، د وطن غیګ به خایسته کړم پر رنگونو باندې، زب په رنگ د ګلابو شما کپری خودم چا، د غزل ناوی په سنگار کرم په نازک خیالو، بیا به انزور د خاپیرو شما کپری خودم چا، جوړ الفت نه مزب محبت خبروم، جوړ الفت نه مزب محبت خبروم، زب ټکور د پر هرو شما کپری خودم چا، پرګ دی چلاړ تر اسمان شما د خیال پزینو، جوړ به مل ستارو شمه کپری خودم چا، د میوندې پیغلی تاریخ په یو ځل بیا تکرار شي، زب ملاله دی وختو شمه کپری خودم چا.
لا ملالی کلیوالی په مننی چې دا شعر په ازادي راډیو ادبی مجله پروګرام لورولای وو. ل نسیم ایثار څخه هم منندویم چې یو شعر ازادي راډیو ادبی مجلې پروګرام ته ډالې کړی او لوستلې.
د سر وشتلو خیال دی هسې ناګهان راغې، کاڼی تر شار را پسې له بیابان راغې، یو سلویشت کال اسرائیل نه ووت او اوس میکایل کړی قسم کتر مسکن افغانستان راغی، او زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوه، زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوه، شبنم میلمه دی ستړی ستړی له اسمانه راغی، او د خدای میندې درته ناست د خدای خبرې کوه، د خدای میندې درته ناست د خدای خبرې کوه، لالچ د هرو د ملا صاحب له بیانه راغی، او بغیر لما چې زړه می تایو ور سندری وایم، بغیر لما چې زړه می تایو ور سندری وایم، تا څوک لیدلې چې خندان دل تاوان راغی، او د نظر طول مناسب نه دی د کردار کانو تا، د نظر طول مناسب نه دی د کردار کانو تا، دا ایماندار په نظر څومره بی ایمان راغی، او تمی غزل سوچه گوهر گنه په حق یې گنه، تمی غزل سوچه گوهر گنه په حق یې گنه، د کیف موج کې د دریاب زړګی لمیان راغی، نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایثار نو څه، نور که تر ټول جهان چاپیره شو ایساره نو څه نه می ترتا ورسید نه می لاس تر ځان راغی نه می ترتا ورسید نه می لاس تر ځان راغی
د جنید د شیر لومړی جایزه د $1500 په ارزښت و دوهمه جایزه چې درې کسانو ځولې لمن کشمیر اندړ عارف روان ته ځانګړې شوه هر یوه د $300 و ځولې لمن د جایزې تر ګټلو او خبرېدو وروسته خپل احساس د واتس اپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره په خپل پیغام کې شریک کړ
زه چې سهار راویښه شوم اول مې د جنید جایزې په پیغامونو سترګې ولګېدې دا چې دوهم مقام کې زمانم هم و د خوشحالۍ سره سره حیران هم شوم ځکه چې ډیر نه وخت مې زړه ښه کړ چې سیالۍ کې د ګډون وکړم خو باور وکړئ چې له جایزې سره سره مې ډیره انرژي د ملګرو او د میرمنو په آنلاین بهیر کې د نجونو له مثبتو پیغامونو واخیسته د پروین ملال خبره چې یوه خوله خندا په څو ده نو اوس وخت کې هغه څه چې کمی یې بیخي ډیر دی همدغه یوه خوله خندا ده د خوشحالۍ حس دی هغه که اوږدمهاله وي او یا هم د څو شیبو لپاره فکر کوم هغه څه چې موږ یې له نشتون سره مخ یو په خپل ځان باور دی او زه د میرمنو په استعداد کې هیڅ شک نه لرم خو یقین لرم چې یوه جایزه یا یوه هڅونه یا یو مثبت نظر د دوی د خوښۍ او د لا غوړېدو سبب ګرځېدلی شي دغه سیالۍ هم د ځوان کهول د فکري پختیا په لاره کې ښه خنډونه له مخه لرې کوی شي چې ډېری ځوانان د هڅونې د نشتون او په ځان د باور نه لرلو له امله ورسره مخ دي
داخلي لمن یو غسل به د دوی په شخص سره واورو
چې غږېږم خیالات پرې ماتومه خاموشي ده سوالات پرې ماتومه دا چې سترګې دې په سترګو ښکلومه د مین زړه احساسات پرې ماتومه ټیګه را چې نن دې بله پیغله ښکل ده اوف تندی مې خپل میراد پرې ماتومه د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه د زړه کور کې لات منات پرې ماتومه د ټټر په منځ شین پوڅی ټک وهمه د ټټر په منځ شین پوڅی ټک وهمه د بدرنګو نظر مات پرې ماتومه پورڅی کې چې پلوړه لنډې وایم پورڅی کې چې پلوړه لنډې وایم هغه وړکې پسړه مات پرې ماتومه هغه وړکې پسړه مات پرې ماتومه
پر اوسه شکل چې د لومړي ځل لپاره جنید شریف ته جایزې ورکړې هغه وخت 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شول سشکل دوی جایزې پرې زیات شوې یوه یې فوق العاده جایزه ده چې شیبه ګهیز د دې جایزې مستحق وګڼل شوه دا وایي که چیرته د نجونو او میرمنو مخه ونه نیول شي لاسته راوړنې به یې پسې زیات شي
څنګه کومه سیالۍ کې ګډون کړي والو غذای ورته ده بریالیتوب خبرې راشي انسان خوشاله کیږي زمزخته زیاته خوشاله یم چې سکل پدې او سیالۍ کې ګډونوالو مو بریالي هم شوما دا بریالي ته بس ملومړی او اخر بریالي ته نوې دا په پرما مثبت اغیزه ولري مثبت اغیزه پدې مونږ چې زه به وهڅېږم او حسب مې دا وی چې نوې کارونه او نوښتونه ته پام وکړم او ټول ته به دا وخیم چې میرمنې ضعیفې نه دي میرمنې ته زده کړو ته پری خودل شي ډیر کارونه او ډیر نوښتونه ورته لري
اغلی که هیڅ خپل یو غسل هم خپل شخ په ازادي راډیو مجلې لورولای دی
رانا په سود سنگار شوی دا تیار په سود رانا په سود سنگار شوی دا تیار په سود د دغه ښه کلی دا کیسه په سود ای دړندو سترګو خاوند د دکاندار خانه زه کتابونه لولم شپه ده دا دیو په څو ده ای دړندو سترګو خاوند د دکاندار خانه زه کتابونه لولم شپه ده دا دیو په څو ده ماشوم د مور زړې چپلکه بنجاره تراوړي ماشوم د مور زړې چپلکه بنجاړه تر اوړي دغه ګوډي هغه بنګړي او دا چنبه پسوده بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي په مې کده کې چې وکړي چې نشه پسوده ستاد یوسف مخ دې دل ننداره پسوده ستاله خمار سترګو جوړه نه پسوده د انسانیت لپاره غوره دایره پسوده په دې دربار کې د وژلو فیصله پسوده د انسانیت لپاره غوره دایره پسوده په دې دربار کې د وژلو فیصله پسوده دا پسرو وینه جوړه فلسفه پسوده شیبې داسته د ارمانونو جنازه پسوده رڼا پسوده سینګار شوې دا تیاره پسوده د دغه ښار د هغه کلي دا کیسه پسوده
د جنید شریف د شعر د جایزې شپشتنه د ځانګړي پلاوی له لوري چې غړي په بیلابیلو هیوادو کې میشتي وروسته تر دې غوره شول چې د دې کسانو شعرونه وارزول شول. د دې جایزو ووم ګټونکي د شعرونو له ارزونې پرته استاد شاعر پیر محمد کاروان شو. له وی خبرتیا وروسته مو بیا هم د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر له یو ابتکار خبرو. دوی د کیسو د نقد سیمینار درلود. البته یادونه وکړم وړاندې په خبرونه کې د نارینه وو د یوې شعري غونډې راپور هم اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر په 1519 غونډو کې د کیسو سیمینار درلود. په دې غونډو کې د کیسې په تعریف خبرې وشوه. د کیسې لیدلوري روشانه شو. په دې برخه کې د شزینه لیدلوري مسله وڅېړل شو. له تخنیکی پلوه د کیسې پر پیچلي موضوع پلاټ خبرې وشوه چې څو ډول دی، څنګه پراخیږي او منطقي پلاټ ته څنګه توجه پکار ده. د سیمینار په ترڅ کې د کرکټر په اړه هم خبرې وشوه چې څنګه په کیسه کې وده کوي. د کیسې په بل مهم عنصر مکالمه هم خبري وشوي. زمان، مکان، تلوسه، ژبه، حتی د کیسې د کرکټرونو د نوم او د کیسې د عنوان مسله هم وڅېړل شو. دا سیمینار کیسه لیکوالي لیمه ودان وړاندې کړ. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
په دې سیمینارونو کې د لاندې کیسې لیکلو په بیلابیلو تخنیکونو بحثونه وشول او د دې ترڅنګ مو د تجربه لرونکو لیکوالو تجربې او نظرونه هم واوریدل. په هر برخه کې یو کیسه ټاکل کېده او د سیمینار په اوږدو کې د بیلګې په توګه کارېده. سیمینارونو تر ډیره عملی بڼه درلوده، هغه داسې چې د سیمینار له پایله له ګډونوالو د کورنۍ کار په توګه غوښتنه وشوه چې د لنډې کیسې لپاره په یوه موضوع فکر وکړي. دوی په همدې موضوع د سیمینار تر پای عملاً کار وکړ چې بشپړې کیسې به پرې ولیکل شي.
اخلي ودان ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته د واتس اپ لاري په خپل رالېږل پیغام کې دا هم ویل چې د کیسو پاړه د دوی سیمینار به وروسته د کتاب په بڼه خپور شي.
موږ غواړو د دې سیمینارونو لیکلې بڼه لومړی په 500 مقالو کې خپره کړو چې نور کسان هم ګټه ترې واخیستل شي او په پای کې به دا مقاله د کتاب په بڼه راټولو چې په هغه کې به لاندې کیسې هم شاملې وي چې بهیروالو د دې سیمینارونو په جریان کې لیکلې دي.
د دې سیمینارونو د وړاندې کولو پر مهال پلسکونو افغان جنو او شزو د افغانستان له دننه او د نړۍ له بیلابیلو سیمو آنلاین برخه اخیسته و. د غونډې په برخوالو کې یو هم لیکواله ځلا نور و. د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته وویل چې دا سیمینار ډیر عالی و.
سمته عالی څه کوي مچې زمونږ نوې کیسې لیکوالې چې نوې وخت لیکل وکي یا زمونږ هغه کیسې لیکوالې چې زمونږ د کیسو په ځینو برخو کې د دوی مشکل وو یا وخت لیکل چې په اړه ډیر پوه شي یا هغه کیسې لیکوالې چې لیکلې پرې ایښي وو په لیکلو باندې راغلل او له دوی سره دغه ډیره زیاته مرسته کړې وه یو کمال یې دا و چې زه ورته علي وایم. بل خبره دا ده چې زموږ سره په بهیر کې عالی کیسه لیکوال شته او دوی سیمینار د لیمې چانې ودان له خو وړاندې کېده، خو دغه سیمینار کې زموږ نورو بهیروالو هم کولی شول چې خپل فکر، نظر یا د کیسه لیکوالۍ هغه تجربې یا هغه خبرې چې دوی لري یا هغه هم کولی شول چې له موږ سره وړاندې کړي.
جلانور زیاته کړه چې لیمې ودان بهر اونۍ وار لمخه د کیسه هغه موضوع یا عنصر چې دی به خبرې پرې کولې اعلانوه چې دا هڅه ډیره ګټوره وه ځکه چې د بهیر ټول برخوالی به مخکې لمخکې چمتو شوی وي او بیا به خپل نظر هم د سیمینار په ترڅ کې شریکه وه ځلانور بیا وویل چې په دې ډول دا سیمینار په یوې ګډې هڅې بدل شو
مونږ ټول بهیروالو پکې خپل پښتنې خپل نظرونه خپل فکرونه شریکولای شو د دې سیمینار یو بل ګټه او ډیره ښه ګټه دا و چې کچېری یو څوک مثلا تاته معلومات درکړي او درته وایي چې مثلا دغه دغه شیان کیسې کې د دغه دغه شیان د باید پام وشي او دغه باید دغه شي دغه څه فکر کوم ګټور دي خو لا ګټور هغه وخت سي چې تا باندې عملی کار وشي او عملی در باندې کیسه ولیکل شي چې زمونږ د دې سیمینار یو ډیره عالی ګټه دغه و چې موږ باندې عملی کار کېده مثلا کچېری زه فکر کوم هغه کیسه لیکوالو چې موضوعات یې درلودل او کیسې نشو پلی لیکلی د سیمینار په اخر کې دوی یوه کیسه لزان سره لرله او دغه ډیره عالی کار دی
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بل غړي میمونه کامران هم د کیسو له سیمیناره خوشاله ده دا د دې سیمینار درې مهم ټکي دا روښانه کوي
په دې سیمینار کې په کیسو باندې بحث کېده د کیسو تخنیکی اړخ څېړل کېده او سره په څنګ کې په کیسو باندې عملی کار کېده او بل خواته د بهیروالو څخه عملی کار هم غوښتل کېده
اخلي کامران زیاتوي چې د دې سیمینار مواد د ځوانو کیسه لیکوالو لپاره یو غوړه مرجه ده
دا د ځوان نسل لپاره خصوصا د هغه کسانو لپاره چې د غوړی نوي کیسه لیکل زده کی یا هم د کیسو په تخنیکی اړخ باندې پوسی یو ښه مرجه ګرځیدل شي او هم دا ډول د کسان کولای شي په ډیر اسانه توګه د معلومات واخلي دوی ولولي او په ډیر تفصيلي توګه د کیسې په تخنیکی اړخ باندې پوسی کیسه لیکل زده کی او وکولای شي ښه کیسه لیکوال پاتې شي ځکه چې په دې بهیر کې او په دې سیمینار کې سره لدې چې اغلې لیمه ودان په کیسو باندې بحث کاوه د کیسو په تخنیکی اړخ باندې بحث کاوه د زینو لیکوالانو مقالې راخته دي هغو تجربه شریکول او سره په څنګ کې زینو لیکوالو بهیروالو خپل نظریات شریکول او خپل تجربې وړاندې کولې چې په دې سره سیمینار لا غني شو او د دې سیمینار ډیر ګټور تمام شو
میمونی کامران ازادي راډیو ادبي مجلې ته دا خبر هم وکړه چې د کیسې په برخه کې د تھیوري زده کړه ممکن آسان میسر شي خو د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر په سیمینار کې د تھیوري ترڅنګ د کیسې د عملی زده کړې زمينه برابر شوه
زه فکر کوم زیاتره از مونږ ځوانان او هغه کسان چې غواړي کیسې ولیکي په دې کې به ګرځي چې از څه ډول وکولای شم یو کیسه ولیکم څه ډول یو کیسه په تخنیکی اړخ کوسم تر لدې چې زمونږ په زینو تحصیلي ځایونو کې به په دغه برخو کې معلومات ورکول کیږي اما دا ټول تھیوریکی معلومات ورکول کیږي عملی کار په چانه کیږي هم دا سیمینار یو له هغو ځایونو څخه و چې عملی کار په کیسو وس او په ډیر اسانۍ سره وکولای شي د کیسو په اړوند پوه شي
اخلي کامران خپل تجربه له مسر شریک بیا او ټینګار کوي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر سیمینار نویو کیسه لیکوالو ته د زده کړې مزل لنډوي او اسانه کوي
شخصا ما په لومړی کې چې غوښتل کیسه لیکل پیل کړم نو زه به ډیره سرګردانه وم چې زه څه ډول وکول شم د کیسو په تخنیکی اړخ پوه شم یا څه ډول کیسه ولیکم ځکه کیسه لیکلو سره مې ډیره علاقه و خدا چې ځینو خوونکو سره مې پیژندل خپل کیسه به مې له هغو سره شریکول دي هغو نظریات به مې پرېښتل د کیسو په برخه کې مطالعه پیل کړل ځینې کتابونه مې پیدا کړل مقالې مې پیدا کړې به پر لاغې نه مې وکول شو چې د کیسو په اړه ونه پوښمه اما په دې برخه کې به ډیره سرګردانه وم خو زما په شانته نورې هغه جونې چې غواړي د کیسو په برخه کې لا پوه شي او وغواړي چې کیسه لیکل پیل کړي دومره به زما په شانته سرګردانه نشي او یو ښه ځای به ورته د دغه سیمینار دغه راپورونه او د دغه سیمینار دا ټول راټول شوی بحث دی لاندې کیسو په اړوند دوی ته ډیر ګټور تمام شي او دغه څخه ګټه اخیستلی شي ځکه دا یو له هغو لاستراوړنو څخه ده د لنډو په کیسو کې هغو کسان ته چې دوی غواړي لنډې کیسې پیل کړي دوی له دې سیمینار څخه ګټه واخلي او دغه سیمینار ولولي په دې سیمینار کې هر خيزه بحث کیده او د کیسو په اړه باندې تفصیلي ډول معلومات ورکول کېدل واقعیا بهیوالو ته یو خلاص راوړنه و او ورسره په څنګ کې هغه کسان چې دغه راپورونه او دغه سیمینار اړوند بحث ولولي ډیر څه بتري واخلي او ډیر څه بتري زده کړي.
ازادي رادیوي مجله ل ازادي رادیو څخه اوري. د تیرې جمعې په ورځ د ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو لخوا د خوص شار د غازی ببرکان منار د لمن پښین چمن کې د شنګ پونم شپنې مشاعره جوړه شوې و. خوستی فرهنګیانو مشاعریا او ادبی بانډارونه د خلکو د فکری روشانتیا او هوادنی احساس ته پیاوړتیا لپاره ګټور او اغیزمن وبلل او د دا ډول پروګرامونو د ډیرو دو غشتنې وکړه. په دې اړه نجیب الله خیل راپور چمتو کړي چې مشاعری ته د ځوان شاعر محبت مندوزی په وړاندې شوی ترنم پیلیش.
دزړه بایل لوګو ما چا کړدا خو ما کړدا زړه سردا نروا چا کړدا ما کړدا.
دا د خوست خار د غازی بابرک خان زدران په منار کې د یو شمېر ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو په بلنه شرنګ تر سرلیک لاندې آزاده مشاعره و چې د دې ولایت لسګونه شاعرانو او د شعر او فرهنګ مینوالو په کې برخه اخیستي و. د صبری د سیمې یو شاعر محمد هاشم هاشمی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا ډول شپېنې ناستې او ادبي بندارونه د ځوانانو لپاره ګټور او اغیزمن وبلل.
واقعا دغه ډول مشاعرې او راټولیدنې د ځوانو شاعرانو لپاره د ادبپالو ملګرو لپاره د شعر سره د بلدتیا او همدغه ډول د شعرونو سره د شعرونو کې د پرمختګ لپاره یو ډېر مثبت ګام دی. بل ډېر مهمه مسله دا ده چې دغه مشاعره په ډېر خپلې فضا کې ترتیب شوې ده. یو خو د سرکونو دواړو غاړو ته غټ لایټونه بل شوې دي، ډېره ښه روښنایي آماده ده، او دویم ډېر ښکلی موسم دی، امن دی، ورورولي ده، خوستوال په ډېره مینه د ادب په غېږ سره راټول شوې دي او مشاعره یې ترتیب کړې ده.
یو بل خوستی شاعر ساقی تریزیوال بیا وایي د شعر په ژبه ولسونو ته د ټولنې د سمون او پرمختګ په خاطر ډېر ښه پیغامونه وړاندې کیدلی شي.
دومره په ادب مین ولس لکه د خوست چې دی لله الحمد سیال او سنی نه وینا خوست کې بندرونه د خلکو تر مابین واټن کموي، مرور پخلا کوي. د شعر او د نظم ژبه دا هغه ژبه ده چې په اساس یې ډېر هغه څه کولی شو چې موږ یې د نثر او د خبرو په ژبه نه شو کولی.
په دې ادبي بنډار کې لیلانډو ویناو وروسته آزاده مشاعره پیل شوه او یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر احسان الله درویش هم مشاعرې ته خپل شعرونه وړاندې کړل.
زه د شپې تیاره کې بل رقم داریږم خو تشته زنه ناست یم رڼا ته، وی پابندی ده ستا دیدن یې هم بند کړی، تا خدای چې زه به نه ګورم اتا تا، خیال مې ساته بی باور زندگی ده، شاید مړ شم تر راتلونکي ملاقاته.
خوستی فرهنگ پال عبدالرحیم حاطف بیا د پیر محمد کاروان یو شعر حاضرینو ته واوراوه.
ډوډۍ مولا گرم لرا یخ گڑی دیڑے شا شودے مستی ترشا تو پوری جیڑ بڑی دیڑے شا دچم گدر پخپلو پاک لمنو پیغلو ڈکشا سرزن زلمی لخکر دبخت سڑی دیڑے شا غنم جوار اربش لونگین مہین ورج بغن زنگلنا گلام سرجڑی دیڑ شا دچم یوین جلے تا کروان داس دعا وکڑا پریمان دچم بے چم بے اوشن بنگڑی دیڑ شا.
د خوست په شرنګ مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ډیر په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو لخوا په ګرمو ولبلو بدرګه کېدل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د خبرونه پورسیو کې د سانګو یو راپور لرو. فرانس پرسټرشنز په یو ویډیوي راپور کې چروانه اونې خبر کړ په غسنې کې اسونه ښکار کوي چې ځونډي پر راځوړندې شنګولي شنګیشي او اسونه مستی کوي. خلک شاوخوا راغونډ شوي دي خوشی کوي. د دې راپور جزئیات
ملالی بشیر را سره شریکوي.
د غزنی په اندړ ولسوالی کې د سانګو په دی لوبه کې د خلکو شور دی، خو له شمال سره سم نه اوریدل کېږي. په خوا به دغه شور د ډلونو له وهلو سره زیاتېده او میله به ګرمېده. د غزنی د سانګو د فدراسیون مرستیال عبدالغفور خانزاده فرانس پریس اجانس ته ویلي چې دوی د نورو ولایتونو د سانګو له لوبډلو سره د لوبو زمینه برابروي.
واده یې د مرګي څو خواهش وکړ، بیا د ولایت خزنی ولایت راغړو، بیا میله پی جوړو، بیا د لوبه کوو. د وخت داسې کېږي چې بیا موږ بل ملک غوښتل کېږو، بیا هلته ځو.
په غزنی کې د راپورونو له مخې د 950 او 800 ترمنځ داسې اسونه شته چې سپرلۍ سانګې ورباندې وهلی سي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینهوالو ازادي راډیو ته ویلي و چې له 5 لک تر 2 میلیونه پورې د سانګو یو اس پلورل سوی دی. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سانګو د ټیم غړی محمد انور اندړ وایي چې د دې لرغونی دود د ساتلو لپاره دوی له خپل جیبه مصرف کوي.
الحمدلله موږ بیا هم کوشش کوو چې دغه ملي والا نوي ته پرمختګ ورکړو، وده ورکړو. له کلونه کلونه موږ خپل شخصي لګښت را ساتلی تر دې وخت پورې، بیا یې هم ساتو. خپل حکومت هم غوښتنه ده چې له دولت نه مصنوعي چارواکو سره همکاري او کومک وکړو.
سانګې د 10 کسیزې او 12 کسیزې ډلو له لوري ترسره کېږي چې سپرلۍ پر سرعت د سانګې خواته ورځي او په مځکه کې شخص سوی میژوی په نیزه ورسره اوچتوي. د سانګو لوبې د شاوخوا 200 مترو په مساحت کې ترسره کېږي چې اسونه له شاوخوا 100 متره د هدف پر لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په شمیر نورو سیمو کې سانګې نسبتا ډېرې دود دي.
د غزنی پاندړ ولسوالی کې د دې راپور لخبرې دو سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه ران خاړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا وندې دا ای های ستا وندې دا شپې تپناوړ ماش پچو پک هل چوپا دا زما وندې دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا وندې دا ای های ستا وندې دا شپې تپناوړ ماش پچو پک هل چوپا دا زما وندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وسوم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا هل چوپا دا زمان دی دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا هل چوپا دا زمان دی دا چوپا الله چوپا دا زمان وندا